یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه اسمت څاروان يم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ممکن په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت موده څو میاشتې اوږده کړي په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د دې نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي
سر کې د مهمو خبرونو سرچپې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په فاریاب ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د تبلیغ جلب او جذب اتلس کسیزه ډله نیولې او امریکایي او چینایي ډیپلوماتان د ولسمشر جو بایدن د کار له پیل وروسته په خپله لومړنۍ غونډه کې پرون د مارچ په 13 نیټه په لاسي شخړه کې ښکېل شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نوومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پراته دوه غور کوي. د امریکا ان بی سی ټلویزیونی شبکې د یوې خبرې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت ټیم له غړو سره په وروستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو لیستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نوومبر میاشتې پورې د امریکایي پوځونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جو بایدن ویلي چې تر ټاکلي ضرب الاجل پورې له افغانستان د پوځیانو ایستل ګراندې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند رحمت الله اندړ بیا نن ازادي رادیو ته ویل چې له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي او د پریکړه به هم د جګړې په مخارولو اغیز ونه لري.
په دوه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړه ورسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او کوونوزي د جګړې د مخارولو او په نظام کې دا سیاسي مشارکت لپاره یو وزنی او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکرات ولادت راتلای شي.
تاکل سوی و امریکایي ځواکونه ترمیم میاشتې پورې افغانستان ووزی په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د جګړې پای ته رسول ملي بحث ته اړتیا لري چې د په وینا افغان ژورنالستان مهم رول پکې لوبولای شي. شغلی غنی پرون د خبريال د ورځې په مناسبت په ار کې په یو غونډه کې خبريالان نه یوازې د بیان د ازادي بلکې د هیواد د راتلونکو مدافعین وبلل. ولسمشر په دې غونډه کې یو شمیر هغو خبريالانو ته چې د دندې پر مهال وژل شوی د مډالونو او د وسندوق لاري د مرستو اعلان هم وکړ. شغلی غنی ټینګار وکړ چې د دې مرستو ویش باید عادلانه وي.
د شهید خبرنگارانو کورنۍ ته په شفافه توګه لومړی توپ ورکول کیږي او دا ټول د رسانو په مخ کې چې دوی ته ورکوي تثبیتېږي.
افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی هیواد و. په تیرو شپږو میاشتو کې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال ایلیا استایی په ګډون تر لسو ډیر خبريالان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په فاریاب ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د تبلیغ او جلب او جذب اتلس کسیزه ډله نیولې. د ملي امنیت ریاست نن په دې اړه یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د ملي امنیت د ځانګړو قطعاتو د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي دغه ګروپ خپل تبلیغي غړي د افغانستان نور ولایتونو ته لېږل چې خلک داعش ډلې ته جذب کړي. همدارس د اعلامیه له مخې د ډلې یا هسته خلک ترهګریزو او جرمي اعمالو ته هڅول او د اختطاف د ملکي وګړو دولتي کارکوونکو او سوداګرو په ترور او د باج اخستلو په فعالیتونو کې شکیل ول. افغان پوځي چرواکي په فاریاب ولایت کې د څلور هوایی بریدونو په ترڅ کې د نږدې دیر شو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. په شمال کې د شاهین قول اردو په ویلمه کې چې نن خبره سوې راغلي د هوایی بریدونو تیر ورځ د فاریاب د قیصر ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو سوې دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې بریدونو کې ولس نور طالبان ټپیان سوې دي. د اعلامیه له مخې وسلوالو مخالفینو د دغو پرلپسې بریدونو په نتیجه کې د قیصر ولسوالۍ له مرکز څخه شاته کړی او د کلیو د تصفیه لپاره د افغان امنیت ځواکونو لخوا کور په کور تلاشي روان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. امریکایي او چینایي ډیپلوماټان د ولسمشر جو بایدن د کار له پیل وروسته په خپل لومړنۍ غونډه کې پرون د مارچ په 13 نیټه په لفظي شخړه کې ښکېل شول او په دې توګه د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ژر تر ژره ټینګښت او د چین د چلند بدلولو لپاره د امریکا هیلې نه هیلې سوې. په الاسکا کې د پرنوی غونډې پرانستونکو وینا و چې عموما په دې ډول غونډه کې ل څو دقیقو نه زیاتېږي، ل یو ساعت زیات وخت ونیو، ځکه د دواړو خواوو پلاو د یو بل پر سیاستونو انتقادونه وکړل. د دې غونډې لهم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چین هغو قوانینو ته چې د په وینا د نړۍ د بې ثباتۍ باعث کېږي او د اویغور مسلمانانو پر وړاندې د چین اقداماتو ته د اشاره په ترڅ کې وټاکه. د دې څرګندونو پر وړاندې د چین په کمونیست ګوند کې د ډیپلوماسۍ جګپوري چارواکي یانګ جی چی په ډیر غوسه خبرګون وشوت او ویل چې چین په خپلو کورنیو چارو کې د امریکا له لاسوهنو سره سخت مخالف دی. د واشنگتن او پیکینګ اړیکې د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال سخت کړکېچن شول. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې یا ناسا د اس ال اس په نوم د فضائي توغولو سیستم پروند مارچ 14 نیټه په بریالیتوب سره وازمایه. د ازموینه له مخکینی ناکامي ازموینې شاوخوا دوی میاشتې وروسته وسوه. په میسي سي پي کې د ستینس په نوم د فضائي الوتنو په مرکز کې د پرونی ازموینې پر مهال د اس ال اس توغندې څلور وړ انجنونه د 8 دقیقو لپاره چې د ازموینې ټوله موده و په دوامدار ډول لګیدلې و. د ناسا سرپرست مشر سټیف جورج په یو بیان کې د ازموینې سپوږمۍ ته د انسان د استولو په مقصد د ناسا د پروګرام لپاره خورا مهمه وبلله. د آرتمیس په نوم د دې پروګرام هدف تر 2040 کال پورې سپوږمۍ ته د یوې ښځې استول او د سپوږمۍ په مدار کې د یو فضايي تمځای جوړول دي. ناسا وایي چې آرتمیس مریخ ته د انسان د استولو لپاره لومړی ګام دی. د خبرونو پای
د ازاري رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني سپه دولش پښنی وی او په یوش می شارونو کې په اف ام 3.5 سپاوري. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت د مودي پر اوښدولو خاور کوي. په اورزګان کې سلګونو خلکو له طالبانو وغوښتل چې د مسکو په غونډه کې اور باندې اعلان کړي.
ورور وژنه خدای نه د خوشا کړي، د رسول نه د خوشا کړي، نو تاسو کې چې تاسو ته وینه ته وي.
د مزار شریف جوزجان د لوی لارې مسافر له نامنه شکایت کوي، خوستوال له حکومت غیلا لري چې په دغه ولایت کې له ژبنو سره سره بندونه نه جوړوي.
د دوا مونټر ټیم چې کم دی هغه تر اوسه پورې دغه سرویم نه ده شوی.
جګړې په تخار کې پر سیمایزو هنرمندانو تخیس کړي او د وی حشرې یعنی مچ د ژوند پاره د وی جالبې چیرنی پاره معلومات ترکو. د روان خبرونې دوهم نیمای مو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې ده. د امریکایي رسنۍ ان بی سی د راپور لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ماموریت تر نوومبر میاشتې پورې وغځوي. جو بایدن په خپل په ورستۍ مرکه کې ویلي چې تر ټاکلي ضرب العجل پورې یعنی د میتر لمړۍ له افغانستانه د پوځیانو ایستل ګران کار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د امریکایي ځواکونو د ماموریت دوام به د جګړې پر کنټرول کوم اغېز ونه لري. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و امریکایي ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان څخه ووزي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن لیوالتیا ښودلې چې تر نومبر میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو موده وغځوي. تازه د امریکا ان بی سی ټلویزیوني شبکې د یوې با خبرې سرچینې په حواله لیکلي چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره په ورستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جمهور رئیس بایدن د ان بی سی امریکایي ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې دا به د امریکا لپاره سخت وي چې له ټاکلې نیټې سره سم له افغانستانه ټول عسکر وباسي، خو ویلي و کچېرې د ماموریت وغځېږي هم ډېر به اوږد نه شي. کچېرې تر نومبر میاشتې د امریکایي ځواکونو موده وغځول شي، دا به د دوهې تړون خلاف وي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و. په دې تړون کې چې امریکا د طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په میاشت کې په قدر کې لاسلیک کړی و، موافقه شوې و چې د 2021 میلادي کال د می میاشتې تر پایه به ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي. د ان بی سی په راپور کې راغلي امریکا دا پریکړه وروسته له هغه کې چې طالبانو د هوکړې عملی کېدو ته ژمنتیاونه خوده، تاوتریخوالی زیات شو او دغه ډلې له القاعده سره اړیکه پرې نه کړه. دا چې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور دوام به په سوله او جګړې باندې څه اغیزې ولري، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي، دا پریکړه به هم د جګړې په مهارولو اغیز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنی او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو لاله راتلای شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر نن د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل، جو بایدن په داسې وخت کې له افغانستان د عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په حق له پریکړه کوي چې په افغانستان کې د موقت ادارې او سولې په حق له بحثونه تود شوي دي.
په راپور کې مو د امریکایي رسنۍ ان بی سی په اساس واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو ماموریت تر نومبر میاشتې پورې وغځوي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم په پام کې و چې امریکایي پوځیان د میتر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په اورزګان کې سلګونو خلکو غوښتنه وکړه چې طالبان دې د مسکو په غونډه کې د اوربند اعلان وکړي. د اورزګان ولایت خلکو ویل چې له جګړو ستړي شوي او له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی د غوښتنه پرون په ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخوانی امنیه قومندان مل پاسوال متی اولاد شپږم تلین په مزغونډه کې وکړه. نور حل په دې راپور کې.
له جګړو څخه د غسترین د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخوانی وجلسوی امنیه قومندان مل پاسوال متی اولا خان د شپږم تلین په مزغونډه کې سر راغونډ شوی و. مدنی پالا تاول افغان چې په یاتلین کې ګډون کړی وو او د ځوانانو په استازي توګه به خبري وکړي، لا افغان دولت او وسلوالو طالبان غوښتنه وکړه چې د مسکو په غونډه کې دي د اوربند اعلان وکړي څو روان افغان وژنه و دریږي.
نور په دې ولایت او بل خصوص په ګران افغانستان کې وروژنه باندې چې یو خاص غوښتنه د طالبانو څخه منایز د ځوان کوم چې نور وروژنه ځکه خدای نه د خوشا کړي دا رسول نه د خوشا کړي نو تاسو کې چې تاسو ته وینئ ته وي.
په یادو مراسمو کې د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د جګړې د شدت پر ځای دي په افغانستان کې پر دایمي سولې او اوربند فکر وکړي. والی وویل چې روان والی د غراز وویل چې په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې لکهبله زرګونه کورنۍ لخپل سیمو بې ځای سوي دي او د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکی خلکو ته رسیږي.
طالبان دا غنن د مسکو په غونډه کې اعلان وکړ چې نور مش په افغانستان کې اوربند کوو او جنگ نکړو. هم د بیا رغونې په کارو کې او هم د حکومتداري په کارونو کې د خپل ادارې سره کومک وکړي، د خپل نظام سره کومک وکړي. زه مطمئن یم دلته شعب د خلک نه چې دا ټول د نظام طرفدار خلک.
د اورزګان خلکو د غراز له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت لپاره د پخوانی او جلسوی امنیه کومندان متی اولا خان قضیادی وسیړي او عاملینګي او د عاملینو سره د قانوني چلند وکړي. متی اولا خان د اورزګان ولایت امنیه کومندانو چې شپږ کال وړاندې په مرکز کابل کې و جلسو چې تر اوسه پورې په اړه معلومات نشته چې څنګه و جلسو او چا و جلی، خو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د امریکایي او چینایي ډیپلوماټانو ترمنځ توند خبري. د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټانو او چینایي ډیپلوماټانو ترمنځ سخت خبري وشوي. امریکایي ډیپلوماټانو چین د یوغور مسلمانانو په ځپلو تورن کړ او د هانګ کانګ او تایوان مسله یاد کړه چې بحث به پرې وکړي. خو د چین د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې د چین په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
روسیا لدی چې جو بایدن د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د لومړي ځل لپاره امریکایي او چینایي ډیپلوماټانو مخامخ سره وکتل او لانجه وکړه. لدی سره د واشنگتن هغه هیلی کمزوري شوې چې غوښتلې د چین په چلند کې به بدلون راشي او دې ته به زمينه برابر شي چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په وخت کې اړیکې خړ پړ شوې وو هغه بیرته سم شي. د پنځشنبې په ورځ د دواړو هیوادو ډیپلوماټانو په الاسکا کې د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې لانجه وکړه. امریکایي لوري چینایان د غونډې له پروتوکول څخه په سرغړونه ملامت کړل او دواړو لوریو د کمرو مخې ته پر یو بل تورونه پورې کړل. په داسې غونډو کې چې په پیل کې ملاحظات تر څو دقیقو نه زیاتې شي د خبریالانو مخې ته تر یو ساعت زیات دوام وکړ او دواړو خواوو په ښکاره په بې ساري ډول د یو بل پر سیاستونو نیوکې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپلو افتتاحیه خبرو کې وویل چې د چین اقدامات هغو اصولو ته ګواښتي چې نړیوال ثبات خوندي کوي. انټونی بلینکن دا هم وویل چې متحد ایالاتونه د سینکیانګ په ګډون د چین یو لړ اقداماتو ته ژورې اندېښنې لري چې بحثونه به پرې وکړي. واشنگتن چین په سینکیانګ کې د اویغور مسلمانانو په نسل وژنه تورن کړی دی. ښاغلی بلینکن نورو اختلافي مسایلو ته هم اشاره وکړه او ویل چې متحد ایالاتونه غواړي د هانګ کانګ، تایوان، سایبری حملو او د امریکا پر متحدانو د اقتصادي فشارونو د راوړو پر موضوعاتو بحثونه وکړي. بلینکن زیاته کړه چې د بایدن اداره له خپلو متحدانو سره د چین په داخل او خارج کې د دغه هیواد د مخ په زیاتېدونکي استبداد په وړاندې یو لاس ده. چین د کمونیست ګوند د جګپوري ډیپلومات یانګ جی چی او د بهرنیو چارو د وزیر وانګی له لوري دې سرګندونو ته په قهر ځواب ورکړ او وی ویل چین په خپل خاوره کې د امریکا له مداخلې سره مخالف دی. وانګی خبرداري ورکړ چې د داسې مداخلې په اړه خپل سخت مخالفت څرګند کړی دی او د دې پر ضد به سخت اقدامات وکړو. وانګی امریکا تورن کړه چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د ستونزو په حل کې پاتې راغلی ده او په نور نړۍ کې د خپلې دیموکراسي لپاره مختګونو لاس واخلي.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن ولایت په ولایت خبرونه هم لرو. له دوه تر درو بجو پورې د پکتیکا والی زموږ ملمره د پکتیکا اوسیدونکو دی په ځانګړي ډول خبر ووسی او د خپل ولایت د ستونزو او مسایلو په اړه دی له خپل والی څخه له دوه تر درو پورې په ولایت په ولایت خبرونه کې پوښتنی وکړي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هغه شمنه چې لمخي به په خوست کې د اوبو لوی بند جوړیږي لا هم نه عملي شوی. دوی وایي په ځلونو ورسره ژمنې شوی خو تر اوسه نه دی عملي شوی. خو د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداروي پر اساسونکو 15 کلونو کې به په دې ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې سلګونه لوی او کوچنی پروژې تطبیق شي. په دې اړه راپور لرو.
خوستوال په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو جوړولو ته د حکومت له نه پاملرنه شکایت کوي چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت لپاره شوي کارونه خپلې مهمې بریاوې ګڼي. دوی وایي د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو په پرتله د ولایت امنیت ښه دی، د کال په ټولو فصلونو کې روانې اوبه او ښې کرنیزې ځمکې لري، خو چارواکو ورسره د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د خوست یو تن مدني فعال نذیر روښان ازادي راډیو ته وویل
خو یو خبره چې د خوست ونان د دولت څخه ګیله لري هغه دا ده چې د دوه منتر ډیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغې څاروېم نه ده شوي په اصطلاح، که څه هم دولت په بار بار یادونه کړې خو تر اوسه پورې په بودیجه کې نه ده نیول شوی. نو
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورنی هم وایي چې د بندونو د جوړېدو موضوع یې په ځلونو له مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه یې لومړنۍ چارې هم نه دي پیل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې مرکزی حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خوستوالو بار بار له دولت څخه د دغو بندونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده، بار بار زموږ سره خوستیانو سره وعدې شوي دي خو دا وعدې مرکزي حکومت په عمل کې نه دي پلي کړي.
د خوست ځایي چارواکي وایي د دې ولایت د شمال دوه مند، تورکڼي، مزغوره او د نریز بندونو لومړنۍ سروېګانې شوي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو لپاره له مرکزي ادارو سره شریکې شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په خوست ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دوه مند د بند د چارو د پیل ترڅنګ تر 200 لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي.
په راتلونکو 15 کلن پلان کې تر 200 زیاتې پروژې په پلان کې لرو چې په خوص ولایت کې به تطبیق کیږي، چې دا غي د جملې څخه د دوه منډه بندې چې د حمل میاش کې به د جوړولو قرارداد لاسلیک شي او عملاً په ساحه کې چارې پیل شي. د دې ترڅنګ 115 شواړه بندونه دي چې پنځه کلن پلان کې به د خوص ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تطبیق کیږي. د کانالونو پروژې دي، د کاریزونو پروژې دي، د استنادي دیوالونو پروژې دي.
د خوست اوسیدونکو په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو په نه جوړېدو نیوکه کې کوي چې د افغان حکومت له لورې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د دیارلسو لویو بندونو د جوړېدو چارې روانې دي او یو شمېر به یې ډېر ژر بشپړ او خلک به یې له اوبو ګټه اخیستل پیل کړي.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار مسافر وای د طالبانو د فعالیت له امله امنیتي خطرونه ورته زیات شوي دي. په بلخ کې چارواکي وایي چې طالبان د دې لوی لارې په اوږدو کې د سړک د غاړې ماینونه شخوي او تر څنګ یې له سوداګرو باج اخلي. په اړه یې ډیر راپور ته غوښی.
په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې لا کابو د نیمو میاشتو راهیسې لکه چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم ځل لپاره د سولې خبرې پیل شوي، په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو حمله زیاتې شوې او هم د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ډېر شوی. په شمال کې د شاهین قلوردو چارواکو ویلي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا د دغه ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جنګیالیو د روزنې او مالي ملاتړ چارې پر مخ بیايي. د شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د دغه بهرني جنگیالیو شمیر نه دی مشخص، خو زیاته کړی ده چې د طالبانو د ډلې بهرني جنگیالي اکثرا د فاریاب ولایت په غورما چو قیصر ولسوالیو، د سرپل په کوهستانات ولسوالی او د بلخ په چارپلک ولسوالی کې فعال دي.
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی های غورماج و
بعد مرغ په شمال زون کې هم په کوهستانیات ولسوالی کې او هم په غورماج او قیصر ولسوالی کې د طالبانو په لیکو کې بهرني تورستان استه او په دې ورستوي کې په بلخ کې هم یو موریدو په چربولا کولسوالی کې کوم بهرني طالبانو چې فعالیت درلود په یو هوایي برید کې وژل شو.
په همدې حال کې د سرپل محلي چارواکو هم تایید کړی چې دغه ولایت په کوهستانات ولسوالی کې بهرني وګړي د طالبانو په لیکو کې پراخ حضور لري. د سرپل د امنیت قومندانۍ ویان نوراغه فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې په کوهستانات ولسوالی کې بهرني جنگلي لخپلو کورنوي سره اوسېږي چې شمیر یې لسګونو کورنوي ته رسیږي. د ازادي راډیو ته راپورونه ښایي چې تر دوه کال وړاندې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي د داعش ډلې په لیکو کې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې جنگېدلي. خصوص د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړی چې او وشتنه داعشیان له بلخ ولایت څخه د تروریستي فعالیتونو او د اشخاصو د ترور په تور نیولي چې په منځ کې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي هم شامل دي. د بلخ پولیس وایي چې د طالبانو بهرني جنگیالي اکثرا په استراتیژیکو ولسوالیو لکه دولت آباد او چاربولک کې چې له جوزجان ولایت سره پولی لري فعال دي. د بلخ د پولیس وایاند عادل شاه عادل ویلي چې د طالبانو د بهرني جنگیالي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې په وسلوالو حملو کې هم لاس لري.
ای اتبای خارجي کې اوس به فعال
دي. د بهرني وګړي چې د طالبانو د لیکو فعال غړي دي اکثرا په ستراتیژیکو او لورو پرتو ولسوالیو کې چې له ګاونډیو ولایتونو سره پولی لري فعال دي.
خو بیا د طالبانو یو ویان زبیولا مجاهد د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو حضور رد کړی. مجاهد ازادي راډیو ته وویل
خاص موخه لپاره د پروپاګند په لاره غوړځي څو د شیشونه ایجاد سي نږدې لري هوادونو ته او د دارا د دوه تړون ته او د نورو مسائلو په ضد باندې پروپاګند وکي.
تر دې مخه د بدخشان ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې لا شپږ ورځې زیات بهرني جنگلي چې اکثرا ازبکستاني، پاکستاني، ایغور او تاجکستاني وګړي دي د دغه ولایت په جرم یمګان او وردوج ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وسلواله جګړه پر مخ بیايي.
د شمال په یو بل ولایت تخار کې یو شمیر محلي سندرغاړي وایي د جګړو او نامنیو له امله نشي کولی د خوښیو محفلونو ته د لرو سیمو ته لاړ شي. یو شمیر دغو سندرغاړو ازادي راډیو ته وویل دوی چې له کلیو او بانډو د اصلي موسیقي ته مخه کړې اوسې فعالیت تر ډیره په تالوقان ښار پورې محدود شوی دی. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
تخار ولایت کې سیمه ای سندرغاړي وای
چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پراخ فعالیت له کبله د دوی کاروبار سقوط کړی او دغه راز د موسیقي مینوال هم کم شوي دي. سیف الرحمن سمیم چې له شلو کلونو راهیسې موسیقي غږوي او سندرې وایي وایي د دوی کاري ساحه اوس یوازې د طالقان ښار پورې محدوده شوې او نشي کولی له ښار بهر ولاړ شي.
واقعا موسیقي محلی ما، موسیقي اصیل و بومی ما حالت خطر خوده تجربه
رښتیا هم زموږ سیمه ییزه موسیقي له خطر سره مخ ده، ځکه کلیوالو سیمو سقوط کړی او د سندرغاړو او موسیقۍ پر وړاندې منفي فکرونه زیات شوي دي. پر موږ د فعالیت فضا تنګه شوې ده. زه ویره لرم چې په راتلونکو کالونو کې زموږ سیمه ییزه موسیقي له منځه ولاړه نه شي.
د سیمه ییزو سندرغاړو د خبرو له مخې چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سربیره ځینې نورې ډلې هم د دوی پر وړاندې منفي تبلیغ کوي او له همدې کبله پر دوی د سندریز فعالیت فضا محدوده شوې ده. یو بل سندرغاړی محمد حقداد غلامی هم ورته خبره کوي.
محفلای خوشی می رفتیم، محفلای عروسی می رفتیم، در محفلای مردم اشتراک می کردیم، از همین طریق روزگاری خدا
اوس موږ د ودونو په محفلونو کې ګډون نه کوو او له ښار پرته لرې سیمو ته هم تللی نه شو. اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ یو، ځکه موږ له همدې لارې د خپل د ژوند لګښت پوره کوو. امنیتي ګواښونو زموږ هنر او موسیقي د سقوط له ګواښ سره مخ کړی ده.
د تخار ولایت ځینې اوسیدونکي هم د سیمه ییزو سندرغاړو د خبرو پخلی کوي او زیاتوي چې د امنیتي ګواښونو له کبله یو شمېر سندرغاړو او فرهنګیانو له دې ولایت څخه یې خپلې پښې سپکې کړې دي. لیکوال او شاعر محمد صادق قاضي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
امروز در ولایت تخار ساحه برای هنرمندای محلی به کلی تنگ شده. اگر
تخار کی پر سیمه ایز سندرغاړو د کار ساحه محدوده شوه ده، که وضعیت هم داسې ادامه پیدا کړي په تخار ولایت کې سیمه ایز موسیقي ورورو د ورکیدو په حال کې ده. په دې اړه زه ډیر پوهیږم، ځکه زه سندرغاړو ته شیرونه لیکم او کمپوزونه هم ورته جوړوم.
د تخار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي بیا وایي چې امنیتي ګواښونه نه یوازې پر سندرغاړو بلکې پر خبریالانو او فرهنګیانو هم د فعالیت ساحه محدوده کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
نن د افغانستان او زیمبابوې دوهمه شل اوره مسابقه کې شې. د دې مسابقې حال به شېبه په شېبه درکو. همدارس له دوه تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه لرو. هله ده چې وایوري د خبرونه پکتیکا ته ځانګړې ده او دغه ولایت والی زموږ میلمه ده. اوس هم یو په زړه پورې موضوع، مچان پر دې سربیره چې له کثافاتو سره یې سروکار دی ځان هم پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایی دی، خو سرعت بیا داسې نه دی. د برایت سایت په نوم له امریکا خبریدونکې ویپانی په دې اړه یو څیړنه کړې ده چې جزئیات احمد شیبر در سره شریکوي.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګوري ډیر کله خپلې پښې، ځان، سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلو یو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډیر مهم دي. که د مچانو پښې پاکې نه وي، دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهیږي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسورونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسئله د دوی د مرګ او ژوند مسئله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نشتی شیان په خوله ایسته کوي. د څیړنې له مخې مچان د انسان په څیر په دې پوهیږي چې خواړه خواږه دي، ترو دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یو خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني، سره له دې چې سینسیرونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي، خو بیا یې هم سکی چې ډاډه شي. د څیړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو، نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري، خو څیړنه څرګندوي چې یو مچ په یو ساعت کې 4.3 مایل سفر کولی شي، چې دا د انسان له پلی تګ سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي، او د مچ سترګې په یو وخت درې سوه شپېته درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي، ځکه چې نباتات القا کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي، دومره کثافات له منځه نه شي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه وو. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د کاکاو نباتات القا کوي.
ساعت